لا يزال كاروان.
دا ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره کومک بنی کی پاسانی بنی می په مشکل سره دی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دی اندو دوی که غوالی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو تا دمن زولیشی.
په یو بل راپور کې بواوری چی داکتران وای پر یو وقت سو دول نشه کول د موتا د درملنی بهیر گدود کوی.
دیش وقت پر بای کشت نزی که ما عمل اخی تر تریاکو تر پودرو تر شیشیه پولی.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږېدلو یو چې د نشئی موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دېنه د هغو چې مخدراتو ساحه کې کار کوي د هغې دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې یو شمېر یې سکونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادي کې برخه نسم اخیستلی.
زموږ ګلر تل چې پلار چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوښې کې لاړ شي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه.
آ دادا ولاړ یو قمندان صاحب.
دادی څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف سوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود سوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشئی موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمېرې کولای سي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشئی موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان و سر کومک بونی کی پاسانی بنی وی په مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه $1,000,000 کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تاریکې هم نیولې دي خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر $1,000,000 ډېر لګښت کړی دی
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاته کېږي معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
ډیر نفس تنګ یم سره خپل د ژوند نیم بس نفس تنګ دی ول په ما را بچ
سردرګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد لکندهار څخه تر فرا پورې رسولې دی د پر یو وخت څو ډول نه شي کوي او هغه نشي مواد چې د ډیر اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسان ورزانه پیدا کیږي له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کړه شوی سردرګل د زله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوې دي
دا تنزل اسکل کې چې زه موټل ته وایم اول نفس کول بیا په روینوم په سختاس ولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په مابس کې نو جوړ ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا په خپل سویم بیا موټل سویم
سردرګل وی د اتحاد د سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یي مواد رانیسي د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي
لګیش په خپل ځای کې څه نه چې ما مله تر تریاکو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په دې منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخه دې سر تر خپل ځای پر پودر تر خپل ځای
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي لکه تاریاک او چرس خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه معتادین چې په خوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله اوس د نشه یي ګولیو ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرله پسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې متاد له یو ډول نشهیي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشهیي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شوه ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو متعدین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دیر صورت که متعد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولون و تا مخکلی او تجربه اکلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د متعدینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متعد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشهیي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د متعد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشه کول د متعد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسېږي، خو په دې ساحه کې د 1969 نه تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي. ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر د بده مرغه متن دی معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده؟ که یې لږ راته تشریح کړئ.
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیاد کتابونه د دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحې ته که راشمه، نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نامه مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو، او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وي باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز مخدراتو ایډز او ایچ آی وي باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دینه هغه چې مخدرات او ساکی کار کې دغه د پرم ډیر مسلکین اشاره درلودل چې شمیر په سکونو ته رسیدي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغو چې مشخص په دغه د مخدراتو په ساحه کې کار کوي دغه لپاره هم چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغ کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسېده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دا یو غیر مستقیم دغه ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپر کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغوی مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي، اوس یې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې. خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخوانی دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د دې راحت سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگاهې مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگاهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي، دا به ډېر ښه اقدام وي. خو ډېر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاو وي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مور پرک جوړه چا، بیا چې جراغل ما کور ته چې دیګرغونې دیګرغونې په دې عمل ولوېدم، په دروازه یې لورې کې زمونږ د برمې کار دی له سګانو. نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریانو ته ناست وو، موږ له چې ما وفات شو په دوه ورځې کې دواړه وفات شو، بیا مې جګرخون جګرخون مو جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم، ما دا چمن وزري ته یا پولیس ناست وو، وایي څنګه جګرخون، ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل، یو دد مو وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبل چې ورکش کې، بیا ورغلم دد مو وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې سوټه شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او پاساب من ټکان راولي، دا ټول زاریات دي. ما په کاري دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کلر نه پاتې شو، یعنی کوم مایفل تم نه شو ماتلای، کله په دې عمل ولوېدم بس ګار به چې په دې عمل کې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله مو مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور میاشتې د کور ته نه تللی، کله په هوټل کې کله دا پلن لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترې کوله. دا برمو مې چلول، برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به مې ورور ته ورکړې، نورې مې خپله استفاده ترې کوله. او شکر د غلا مې نه کوي، او چې مواد به نوې شي بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن وو بد عمل ده چې یو خوته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل بدلون په مال چې بدلوي هغه یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به شیان اخیستو دوی به راغله کول غمای شو یا وشای بل شی ما به تنه اخیستو ما به بیا مارکیټ ته وړو مارکیټ کې مونږ خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی عملیان خرڅل به راوړو بایسکلونه مای موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول هم په دې من دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کړې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار یې اکاکا وګوره زمونږ ته راځي و سکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچیان زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا له مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمنی کې دي څوک په امریکې کې دي ما نه په عمر کم کان دي او کېدای شي ما نه په عقل کې هم ځای دي خو هغه داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو کوم مرتاد شوی نه وی اوس بدن هماغسې بېلبېغوندم ژوند وو موټر به وی کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې سداسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا سکل خډیر باران نه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خې ډیره پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیره پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضانه نشي په دمو پکې کیږي له خیره،
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په کاروزی راکی.
سلام جان په سلګه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټ نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خ فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم، ولی دغه خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خدا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خپل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خېګړې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرز نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخاش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې.
او پیژنمې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخاش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخاش وکړم.
ښه زه نو ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخاش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخاش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجۍ خارجي خشخاش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
په غبرګو سترګو خو مدا سر
هلکه ودرېږه. دادا ولاړم قمندان صاحب. دادی څه دی؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دی؟
خشخاش دی.
خشخاش څه کوې؟
پلار مې ویل رای وړه، نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي.
دادی له کومه ځایه راوړل؟
له نوي کلي څخه مې راوړل.
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دی؟
څه شی قاچاق؟ خاشخاش خو نه دی قاچاق؟
دا خاشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وایي چې خاشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خاشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خاشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خاشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.